نجفی د خاري ترانسپورت په برخه کې لدی پنګونې هرکلای کوي او په نورو سوداګرو همغه کوي چې د سالم رقابت د زیاتیدو لپاره د خاري ترانسپورت په برخه کې پنګونه وکړي.
ما حال هم از دیگه تجارای ماده راست
است. زله نور سوداګر څخه په دې برخه کې غوښتنه کوم چې پنګونه وکړي او خپل خدمتونه وړاندې کړي. حکومت او دولت دواړه د دوی په خدمت کې دي. موږ ژمنه کوو چې درې وړه ارګان چې د خاري ترانسپورت برخه کې کار کوي له دوی سره مرسته کوي.
همراهش همکاري میکنه.
اوس مهال په کابل ښار کې لوی ملي بسونه کم تر سترګو کیږي او پر ځای واړه شخصي موټر د خاري ترانسپورت په برخه کې کار کوي چې هم په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړي او هم د ټولو خلکو لپاره کافي نه دي. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
وامر دلته په کابل کې یو خصوصي ترانسپورتي شرکت نوې په کار پیل وکړ. په همدې راپور سره د راپورونو لړۍ پای ته رسیږي. 19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. دغه راز د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم د روانې خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. لومړی اساسي او بشري حقونو پروګرام واوري، ورپسې هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دا خبرونه کې د معلولینو په حقوقو او امتیازاتو کې د تبعیض په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګه مسؤل ښاغلی محمد اسعد صفای راسره میلمه دی. صفای صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. پسر کې کراته وای چې په افغانستان کې د جنگي معلولینو او همدارنګ هغه معلولینو چې معلول دنیا ته راغلي د دوی په حقونو کې تبعیض یا فرق شته یا نه؟
لبد مرغه باید وایم چې په دغه برخه کې یو څه توپیر موجود دی. د افغانستان د معلولینو د حقونو امتیازونو په قانون کې دوه ماده ځانګړي شوی چې هغه ایواز جنگي معلولینو ته معاش قیل شوی دی او طبیعي او مدرزات معلولینو ته دغه معاش په نظر کې نه دی نیولې او نور هغه سایر امتیازات چې دی په غی کې ټول معلولین شامل دي. که څه هم دغه ماده د اساسي قانون سره په مخالفت کې او ټکر کې واقع د ځکه چې د افغانستان اساسي قانون په 22مه ماده هر نوع تبعیض او امتیاز د افغانستان د وګړو په منځ کې معنا کوي. مګر دلته واضح لیدل کیږي چې په سرګند ډول چې دواړه معلول دي، یعنی کچری او سوق په خيونه لري، ادا په مادرزات شکل معلول او سیاد جنگ په ذریعہ باندې د معلول شوی او یا د یو ترافیکی حادثه په واسطه باندې معلولیت پیدا کړي، یعنی عین محدودیت لري دواړه. مګر قانون یو ته امتیاز په نظر کې نیولای، معاش په نظر کې نیولای او بلې کټګوري ته په نظر کې نه دی نیولای. او زمونږ په دې مورد همیشه تاکید کړی دی په د افغانستان په حکومت او دولت باندې چې دغه تعویض باید لمن ځي، سې ځکه چې دا لنې کمرغه چې د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون هم امضا کړی دی او دغه د تطبیق مکلفیت هم لري چې الته هم تبعیض مردود شوی دی او تمام معلولین په یو سترګه قتل کیږي. مګر دغه نقص یا نقیصه لا تر اوسه زمونږ په د معلولینو په قانون کې وجود لري.
بله، مننه کوم. درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. اوس ولانډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیل لري چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لري چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د جنگي او هغو معلولینو ترمنځ چې معلول دنیا ته راغلي تبعیض یا فرق ولې رامنځته شوی دی؟
کله چې دغه د معلولینو د حقونو امتیازونو قانون تصویبې د دولت په خاص ډول وایم چې حکومت یا د مالی وزارت ډیر تاکید درلوده چې دومره پیسې موږ نشو ورکولای معلولینو ته، او کله چې ارقام خودل کېدل چې د جنگي معلولینو ارقام دومره لوړ دي او کثر غیر جنگي معلولین هم یو ځای شي، د دې لپاره موږ نشو کولای چې د افغانستان دولت نشي کولای چې د خپل اصلي بودیجې نه دومره معاشونه ټول معلولینو ته ورکړي، ځکه چې یو تروی چې د څو کاله د مخه شوی و تقریبا د معلولینو په مجموع کې د 200,000 په شاوخوا کې د معلولین شمیرلی و چې دومره معلولین په افغانستان کې موجود دي. د افغانستان حکومت په افغانستان کې په دغه کچه باندې دی ویل چې موږ پیسې نه لرو چې ټول ته ورکو، بنا اندې یوې خاصې کټګوري ته چې څوک په جنگ کې معلول شوی دی ته دغه د معاش امتیاز په نظر کې نیولای او نور معلولینو ته په نظر کې نه دی نیولای، چې د بشري نورمونو په اساس باندې چون د کې تعویز موجود ده او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د دې ماده د تعدیل پیشنهادونه کوي چې دا ماده باید تعدیل شي او ټول معلولینو ته په یو سترګو کتل شي.
بله مننه. د معلولیت د کچې د راکمیدو لپاره څه باید وشي؟
د معلولیت د کمیدو د کچې په خاطر یو خو په هیواد کې چې کم د حوادثو په اثر باندې معلولین منځ ته راځي، نو طبیع حوادث چې هغه د انسان په لاس کې نه دي چې هغه راکم کی، او بل خوانه جنگونه دي چې په جنگونو کې معلولین په بلفیل جنگ کې معلول کیږي یا په مرمۍ لګل وشتل کیږي. خو یو تعداد ماشومان چې په کلو باندو کې گشت گذار لري یا خلک دي ته باید په هواوی ورکړ شي، ځکه ډیر معلولین زموږ د مینونو او ناچاودون کې مواد په اساس باندې معلول کیږي، دي ته باید په هواوی ورکړ شي چې دی په هغه ځای کې چې امکان د خطر د مین شال ته گشت گذار نه لري. او لبل خوانه نن چې په نړۍ کې یا په خاص ډول په افغانستان کې موږ ورش نخلیه وسایت څومره زیات شوی دی، او اکثرا هغه خلک چې ماشومان په موټر باندې موټر چلای او د قوانینو نه هم خبر ندي او د موټر د حوادثو نه هم پوره اقنه لري په هواین لري، او د هم د بیتیاتی لقبل ډیر معلولین انسانان معلول کوي او لمنځه وړي. او بل یو مهمه موضوع چې هغه ماشومان چې په مادرزاد شکل د دنیا ته راځي او معلول دنیا ته راځي، دا ډیر مهمه ټکی ده چې کورنۍ باید ته توجه وکړي چې کله خپل لورګان وادي او ودونو موافقه کوي، دوی باید کوشش وکړي چې د قانوني سن پوره کړي، او په طبي لحاظ باندې وسوال کیږي چې کله کله سن د 13 کلنۍ نه ټیټي او یا په ماشومتوب کې په 15 کلنۍ او 14 کلنۍ په دې وخت کې ودونه کیږي، اکثرا د دې ماشومان معلول دنیا ته راځي. نو بهترین سن د واده لپاره چې سالم ماشومان کېدای شي ټولنه توړان دي شي د 13 سن تر 15 کلنۍ پورې خو عمر د دې لپاره چې د وخت کې کورنۍ جوړه کی او ماشومان دنیا ته راولي، او هغه کورنۍ چې ډیره توجه نه لري خپل خزو ته او مورګانو ته کله چې د دې د حمل دوران د دې غذا ته د دې تداوی ته کلینیکونو ته واکسینو ته توجه شي چې تر څو ماشومان په معلول ډول دنیا ته رانشي.
ډیر زیات مننه کوم صفای صاحب کور مودان.
تاسو ښه مننه.
قدرونه اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدل. دا خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 1280 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 سپی اوریدل. بل خبرونه مو اعلان ماشه.
مخکخه خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکشو شزو په پروګرام کې ل نیمروز یو مخکشه شزه را سره میلمنه ده. شاګوله ګلزاده حق دوست هغه څوک ده چې هم په مدني برخه کې فعال ده او هم لیکوالي کوي. دا شعر لیکي، خو د لیکوالي او شاعري ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره ډوډۍ هم پیدا کوي. مېرمن ګلزاده، څه شي تاسو دې ته څولې است چې د نیمروز په چیر ولایت کې چې نجونو تعلیم پکې لږ کړی دی او تعلیم لږ وده پکې کړی ده، د مدني ټولنې په برخه کې فعالیت وکړي؟
نیمروز ولایت یو ډېر لري پراته سیمه ده، د مرکز څخه خو بیا هم مدني ټولنې فعالیت پکې لري، شیدنه ټولنې زیات پکې فعالیت لري، کته مرستې نه ورسره کیږي. زموږ په خپل زموږ ټولنه ده چې د شوزو په حق کې د شوزو د پوهاوی لپاره زیات زیار باسي، د علم فرهنګ لپاره زیات زیار باسي.
تاسو ویل سي له تاسو سره د مدني فعالیتونو په برخه کې مرسته نه کیږي، نو بیا څه شي تاسو دې ته هڅولی اسي چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړي؟
صرف د شوزو هغه درد زه اتول يم چې زه یو قابله وم زه به د شوزو سره د مریضي او ناروغي او سره لاس گریوانم د دوی اوشکی به ملزلې د تلورو پنځو کال ور ایست د شوزو ټول رازونه زما سره و ما خوځای ور سره کوي د دوی د اعتماد وړ وګرځیدم تر څو چې دغه وخت مقام ولایت چې و شغلې د سګر آزاد په مشوره ور سره ورسیدل ټولنه او په دې ټولنه کې می مجله د وړیدل غټي په نامه واخیستل چې د شوزو فعالیتونه په دې کې چاپ شي او نشر ته ورسیږي په دغه خاطر باندې موږ دا باسواده شوزو دا کار کړی دی د شوزو په ژوند کې د بهبود لپاره
تاسو د مجله یادونه وکړه مخکې مو وویل چې نیمروز هغه ولایت سیالتن جنو لښ تعلیم پکې کړی دی نو ستاسو په نظر دغه مجله څومره موثره ده
د نیمروز داسې سولې خلک دي چې د نیمروز مکتبونه تر ډیرو ولایاتو فعال دي نرو ښځو جوړه کار پکې کوي نرو ښځو تر څنګ درسونه سره وایي مګر دا چې د مرکز نه د کومکو څخه محروم پاتې دي
له مرکز تاسو څه هیله لري چې څر ډول کومکونه باید له تاسو سره وشي
مثلا دا لس کلنه دوره چې تیرس و ختمه سو ډیرو ولایاتو ته مدني ټولنه تمرست رالی پروژې ورته رالی شي د لاس په کار شوي نو خپل په دختلور کار کې یوه څلور میاشتنۍ حیاتي پروژه تطبیق کړي
تاسو لیکوالي هم کوي او تاسو د میرمن بهیر مسولیت هم لري دغه اړخ ته مو څنګه توجه کړی دی
لیکوالي خدمت کورنۍ هغه استعداد دی چې پاک خدای راکړی ټول کورنۍ مې شاعران دي لوڼې مې زامن مې اتاس پنسرې خوندې مې مې خورځیانې مې فریان مې شاعران دي دا چې څوک لاسرسی ورته کولی شي ځینې نه شي کولی چې زیاتره ونډه ما پکښې واخیستله دا مې د څلورم صنف راپر دې خوا ما د لیک لوست سره مینه در اشعار مې جوړوله زیاتره دا جنګ دورې چې رالې ما جوړوله د دغه د اړخ سره د شوزو خدماتو ته مې مخه وروا وشتله خپل په لیک سره مې د شوزو د حقوقو دفاع کړې ده
په لیک کې تاسو د شوزو د حقوقو دفاع تاسو کړې ده په شاعري کې مهم هم دا کار کړی
بله په شاعري کې درې کاله مخکې د شیدی یو شعر اول مقام لاس ته واخیست چې ډیرو رسانو زما سره مصاحبه وکړي تلویزیونونه رااله دعوت یې کړم چې د شیدی ټول انځور بیا په تیر د افغانستان د شیدی انځور ټول د سره تر پایه په کې لیک شوی دی
تاسو د دې خپل ژوند له تجربې نور جنو شوزو ته څلار شوونه کولای سي سي ترقم کېدای سي سي په نورو ولایتونو کې هم ساسو پرنګ باندې یو شمیر شز سي فعال نه دي فعالیتو کې څو د شوزو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې زیات سي
زه د ټول خوند څخه دا تقاضا لرم د لونو څخه چې خپل په هنه وروزنه مختبوزي خپل اولادونه دي من دي فرق د زیو د لور نه کوي خپل پلونو د زکه وای زکه چې یو مور باسواده یو ټولنه باسواده کوي او دوی په چوکات کې د فرهنګ د اناناتو سره سم کولای شي چې ولسمشری تامزان کاندید کې هغه ټکو ته رسیدلی شي ډیر سولیز ژوند خپل په کور کې پیل کې ش اولاد د تربیه کې
شاګوله ګلزاده حق توس مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ماته مبلنه راکړې په دې پروګرام کې تاسو سره وستا
سب سے دخلا فدا یا زدی رڈو تا شراغ لی دا روجی پا میاشتی که پا عبادت که اختلافات شتا مثلا پا زینو عربی هوادونو که خلق تراویل منزونه دیر کم کوی زینی کسان چلور رکات تراویل منز کوی او زینی کسان اتر رکات کوی او پا افغانستان او پا اغا هوادو کسی هنفیان وسی حال تا شل رکات تراویل منز خلق کوی دا دینی احکام و لمخی کوم رقم بهتر شکاری
دسی دی چې تراویح المون سنت موقت دی او سنت موقت تاسو ته معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او بهتر کړی دی د دې لپاره چې په امت باندې فرض نشي او شل رکات تراویح چې دی په مسنونه طریقه کې د پیغمبر نه روایت شوی دی هغه ترکاتم کړی دی لیکن د اسلام د شروع نه تر ننه پورې د اسلام ستر مرکز چې مکی معظمه ده په هغې کې په ټولو رمضانو کې شل رکاته اتراو مونځ شوی دی دغه چې دا نور ډلې او هغه چې دی اته رکاته کوي هغه کوي نو دا د دوی یو اجتهاد دی یو حق دی لیکن اکثریت دی اومد پا دی آغا باندی دی چی شل رکاته وشی او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا وقت که داغ شل رکاته همیشه شوی دی او دی آغی وقت نترنن پوری پا حرم مکی او حرم مدنی کی پا دوارو کی شل رکاته دی تراون منزده کی.
البته پا دی دوارو حرمینو که چی تاسو اشاره ورتا وکتا بیزینی کسان تر آخیر پوری پا تراون که نوی فرزند سړي کسان شته چې یو څلور رکعات لمونځ وکوي بیا جماعت ترکوي.
دا خو ما درته وویل چې سنت طریقه ده، کنه مسنونه طریقه ده، سنت موقت دي او په ډیرو ځایو کې چې دی نو سنت موقت فرض نه دي. فرض چې دی په قران کې راغلی دی چې هغه فرض کفایي دی، په هر مسلمان باندې فرض دی. نو دا که یو مسلمان دی استطاعت ولري او دې سره مینه ولري چې د پیغمبر په سنتو باندې، نو هغه شل رکات هم کړي دي، اته رکات هم کړي دي، نو دا کولی شي. دا د ده اختیار و صلاحیت دی او موږ باید دغه د مذهبي تعصب دپاره استعمال نه کړو. هغوی هم مسلمانان دي، هغوی هم په یو حدیث باندې استناد کوي، لیکن اکثریت د امت چې دی په ټولو اسلامي هیوادونو کې زیات کسان چې دي دغه شل رکاته د تراوو لمونځ ادا کوي.
په تراوو کې مولانا صاحب ځینې کسان څه چې اکثره ختم کوي د قرآن شریف، لیکن په ځینو ځایونو کې دغه ختم په ډیر لنډ وخت کې خلک کوي. تاسو مخکې حرمینو ته اشاره وکړه، هلته د یوې میاشتې په ترڅ کې ختم کوي، هره ورځ یو سپاره وي. اما په فرضاً په افغانستان کې ځینې وخت داسې خبر لرو چې په یوه اونۍ کې یو جماعت کې خلک ختم کوي، په بل کې حتی تر دې ژر دا خبر به تاسو هم اورېدلی وي چې په څو درو ورځو کې په دې جماعت کې ختم وشو. دغه د ختم په ارتباط تاسو څه وړاندیز لرئ؟
ختم چې دی په کال کې یو ځلې د قرآن ټول تلاوت کول په تراو په مانځه کې، دا یو ډیر ښه هغه دی چې مسلمانانو ته دغه د قرآن عبارات بیرته ور په یاد شي، دوی درېږي د قرآن تلاوت اوري، هغه هم ښه قاریه. لیکن دغه هغه کې اختلافي مسله ده چې په ډیر زر باندې مثلا قاری ولاړ دی، لیکن مقتدیان نه پوهیږي چې د څه تلفظ وکړو، کوم آیات یې ولوستلو ډیر زر. نو زه فکر کوم چې دغه په قراره په ترتیل په حضور سره چې که په ډیرو شپو کې موشي، په افغانستان کې دا دی چې په دریو شپو کې هم کوي. حتی زما پلار حافظ د قرآن و، د دارالحفاظ ټول شاګردان و قاریان چې دی ای جمې شپې وي ډېرې، په یوه شپه کې هم ختم کړی دی. پوه شوې؟ دا د افغانستان د فرهنګ او د کلتور سره هغه لري چې ډیر زیات په مفاهیمو باندې هغه نه کوي، فقط په هغه باندې. موږ باید اوس دې درجې ته ورسیږو چې کوشش وکړو چې د دغه ظاهري هغه نه چې تلاوت اورو، لیکن ډیر زر چې موږ معانیو کې تفکر نشو کولی. نو که قرآن ختم په ډیره موده کې وشي، لیکن په قراره په حضور سره په ډیر ښه آواز او ترتیل او تجوید سره، داسې ونشي چې قاری چې ولاړ دي مخکې او مقتدیان نه پوهیږي چې په کوم ځای کې دی، چیرته ورسېدلو، او دوی نشي کولی چې دا هغه کې تعقیب کړي.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی، مننه.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.